د سپورتي خبرونو په اړه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په فرا ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل سو. د فرا ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي چارواکي وایي چې په دې لړ کې به په لسګونو هغه مرکزونه چې په تیرو ټاکنو کې ټاکل سوي وو و ارزول سي. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا د ټاکنو د ولایتي کمیسیون چارواکي په دغه ولایت کې د یو غونډې په ترڅ کې د رای ورکول د مرکزونو د څېړنې د پروسې د پیل څخه خبر ورکړ. په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې دغه پروسې په ترڅ کې به د رای ورکولو کابو 260 مرکزونه د سیمې د خلکو وکیلانو او مدني فعالانو په همکارۍ سره وڅېړل شي. دغه خبره په دغه څېړنې کې ځینې مرکزونه کم او ځینې نور به چې اړتیاوې اضافه شي. هغه زیاتوي چې د رای ورکولو مرکزونه زیاتره په شونځیو، مساجد او کلینیکونو کې شتون ولري.
اولین قدم د انتخاباتو رانندوی پروګرام د اقتصاد او سباس کو پروګرام شروع کیږي. چې په پراخ پروګرام کې موږ د ټکنالوژي څخه استفاده کوو. هغه مرکزونه چې په ګرل سودو راکېم کال دوه کېم کال کولی انتخابات پیجاسي و هغه د سره موږ ارزو د سره یو ارزیابي کوو. چې هغه موقعیت په دیو کې موقعیتونه جغرافیایي از موقعیت په نظر کې نیول شوی چې هغه موقعیت کې باید مرکز وسی چې ټول خلک دغه منطقه د سترسي ورته ولري.
د راتلونکو ټاکنو په وړاندې یو له اصلي اندېښنو څخه د امنیت خبره ده. خو د فراه ولایت چارواکي وایي د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره سرلوس څخه د دوی هلې ځلې پیل شوې دي. د فراه ولایت د امنیت خونې د همغږۍ د مرکز مرستیال عبدالخلیل وایي چې امنیتي ځواکونه د بهرنیو سرتیرو په همکارۍ سره د ټاکنو د امنیت ساتلو په موخه به ډېر ژر چانیز عملیات د دغه ولایت په ځینو سیمو کې پیل کړي. دغه خبره هغه سیمې چې اوس امنیتي ګواښ سره مخ دي هڅې روان دي چې ټاکنو تر وخت پورې په کې امنیت خوندي شي. امنیتی ارګانونه هم د هغه ګډ امنیتي پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی دی د تطبیق مرحلې ته راوړي او موږ هڅه کوو چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره وکړای شو په هغه سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي او په تدریجي ډول هلته د ټاکنو د ترسره کېدو زمینه مساعده کړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پلان په اساس ټاکل شوی ده د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. په روانه خپرونه کې په داسې یوې ناروغۍ خبرې کوو چې د هډوکي نرموالی یا پوکي وستغان ورته وایي. ویل کېږي چې ډیری افغان ښځې په دغې ناروغۍ اخته دي.
اډوکی ټول اډوکی مې خږیږي څنګه نه خږیږي مې خږیږي اډوکی مې خږیږي داسې سم چې کار کوم ګرځم دونه نه پېږم چې کله به ته جګو ټیټه نه سم داسې دردونه خو در باندې
بلاس کوم مایده اډوکی مې تا درد کې بند په بند درد لري. نور ډاکټرانو خو ما ته ویلي دي چې باید ته 3 ساعته په مرګ کې اوسېږي. بلاس پښې دې مر ته لوڅ کې چې اډوکی دې مر ولګيږي.
دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او د درملنې لارې چارې څه دي؟
یو خو موضوع د ارسی ده. هغه خلک چې په شکل د ارسی لري اته کېږي چې نونس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا سي او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي دوی هم مصاب دغه مرض کېدای سي.
هیله ده تر پای را سره عمل وسی.
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منه دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې په هر برخه کې له ښځو سره زور زیاتی او دوګونی چلند موجود دی. دا چاره آن د خوړو په ویش کې هم محسوسه ده. په ځینو افغان کورنیو کې دود داسې دی چې تل قوي او ښه خواړه نارینه خوري. ښځې له نارینه وروسته یا د هغوی پاتې شونې خوري او که څه پاتې نه وي په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. حال دا چې نظر نارینهو ته ښځې په ډېر مقدار قوي خوړو ته اړتیا لري. که له ماشومتوبه یوه نجلۍ مناسبه تغذیه ونه لري، کله چې رالویه شي، میاشتنی عادت، حمل او بیا ماشوم ته د شیدو ورکولو په وخت کې د وجود ذخایر نه وي پوره، بیا نو له ګڼو صحي ستونزو لکه کمخونی، خوارځواکي، د ویټامینونو او کلسیمو کموالی، د هډوکو نرموالی او نورو ناروغیو سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي همیرا وایي کله چې دسترخوان ته خواړه راوړي تر ټولو ښه خواړه یې ورور خوري. که دې ته خواړه پاتې شي خوري او که نه په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. مهمه دا ده چې ورور یې سم خواړه وخوري او موړ شي.
زه خپله اوله کله چې یو شی سم تیاروم اوسنۍ مشر ورور ته مې اول ږدمه. وړکتوب نه مور هم دغه عادت را کړی ده چې ورور قدر باید ولرو او بیا بعد له غینه نو وړ ورور چې ده دا بل چې ده نو که موږ ته پاتې شي که پاتې نه شي ورونو ته یې رسوم حتمن. نو عادي ورځو کې کله چې موږ ځان ته دیګ کړی نو دا فتن میلمه را شي شپږ نفر او نفر یو دم را باندې را شي دا ضرورت ده چې موږ اول میلمه ته ډوډۍ ورکړو که نه خپله وږی کینی نو څوک ودونه بیا حوصله نه وي چې بیا دیګ ځان ته وکړي ویګا وږي څوک کله کله زه خپله خو چای ډوډۍ هم خورم.
یو شمیر میرمنې د دود دستور او مشرانو ته د درناوي په خاطر له سمو او پوره خوړو محرومیږي، خو میرمنې په دې نه پوهیږي چې دغه ډول کارونه یې په داسې ناروغیو وخته کولی شي چې دوی ترې بې خبره دي چې د دغو ناروغیو له ډلې څخه یوه هم د هډوکو نرموالی یا د هډوکو پوستیدل دي چې ډیری افغان میرمنې ورسره مخ دي او د خاموشې ناروغۍ په نوم هم یادیږي. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم کله ناکله له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي لکه د هډوکو ماتیدل، تورېدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی. په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو د دردونو، د ناستې ولاړې او حرکت په وخت کې ستونزې، د هډوکو د نرموالي نښې نښانې دي. ډاکټران وایي په میرمنو کې د نامناسبې تغذیې تر څنګ د عمر زیاتوالی، په واړه عمر کې ولادت، د ویټامین ډي کموالی، د میاشتنی عادت د دورې پای ته رسیدل او نور عوامل د دې باعث کیږي چې میرمنې ډېرې په دغه مرض اخته شي. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو داسې ښځو سره مرکې وکړې چې د هډوکو مشکل یې درلود. د دوی له ډلې څخه یوه هم له میدان راغلې فریده وه چې په وینا یې ډېر کلونه کیږي د هډوکو مرض لري. میرمن فریده وایي ډېره وړه وه چې واده شوه، لس ماشومان شیر په شیر زیږولي او دا چې کور ډېر لوی و کارونه به یې هم زیات ول او همدغه کارونه د دې باعث شول چې د نوموړي هډوکي پاسته او نرم شي.
نه پوهېږم نو څوارلس کلونه لکه چې واده شوم څوارلس کلونه پیدا شوم واده شوم کور جغاتي و ډېر زحمت کشي ډېره کور م شکر غټ کور و پاک راسه و ډېر مینځل و ډېر کته و پورته و راشن ډېر و هډوکي ټول هډوکي مې خږېږي څنګه نه خږېږي مې خږېږي هډوکي مې خږېږي د ما د څه ده چې کسان دي هډوکو مې کم ده کیم ډیر خوږیږي نو مو چې کار کوم داسې سم چې کار کوم ګرځم دونه نه پېږم چې کین بیرته جګو چې تنه سم ته داسې دردونه خود را باندې ان په پېښور ته تللې ولا ډیر کال کیږي نو دولس دی راس کال کی.
یو بل میرمن چې د نه همیاشتو حملې هم لره د هډوکو له درد شکایت کاوه ویلې د ډاکټرانو تر تداوی لاندې ده. د دوا تر څنګ ډاکټرانو ورته ویلي چې د ورځې باید درې ساعت لمر ته کینی چې هډوکو ته یې لمر ورسیږي.
ملا مې، لاسونه مې درد دی، هډوکو لاسو پښو میده هډوکي مې اتا درد کوي، بند په بند درد لري. تداوي لاندې یم نور دوا راکوي وایي ډېره ضعیفه یې والله خو هېڅ مار نه لرو سوري ته یو په بلا کې د سوري خواته یو نور ډاکټرانو خو ماته ویلي دي چې باید ته درې ساعته په مر کې اوسیږي لاس پښې دې مار ته لوڅکه چې هډوکي دې مر ولګېږي نه لرو داسې ځای نشته ده چې زه مار ته ووځمه بیرون نه کیږي بیرون مخم پټي نو په چادري کې بیا په لباس کې هم نه کیږي داسې ځای چې حداقل سړی کینی او خپل لاس پښې مار ته لوڅکي چې مار مستقیم په هډوکو په جلد ولګېږي چې ګټه یې ډېره ده.
دا چې ښځې ولې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کیږي، نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي ناسالمه تغذیه په واړه عمر کې د نجونو ودول او د ویټامین ډي کمبود د دې باعث کیږي چې ښځې ډېرې په دغه مرض اخته شي.
اوستیوپوروزس یا پوکي د هډوکو یا نرموالی د هډوکو هغه مرض ده چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوصا په هغه ښځو کې چې له څلوېښتو کلونه پورته وي دوی.
یو خو موضوع د ارسی ده، هغه خلک په شکل د ارسی لري اته کیږي چې نن اسکلونو شلو کلونو جنو کې هم پیدا سي، او پس لغه هغه مایندې یا زمونږ خويندې چې دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب دغه مرض کې دی سي. ناسالمه تغذیه ډیره مهمه ده، هغه مایندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د منګل سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډیر فوق العاده خواړه وخوري، هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري، دوی دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سي، ویټامین ډي هم کم سي، عوامل زیاتر همدغه دي.
ډاکټر فریده وایي چې د پورته یاد شوو عوامل ترڅنګ وجود ته د لمر د وړانګو نه رسیدل هم په میرمنو کې د دغه ناروغۍ د پیدا کېدو یو عامل کېدای شي. دا چې د لمر وړانګې د دغه ناروغۍ په درملنه کې څه اغیزه لري، ډاکټر فریده یې په اړه وایي.
او بل مهمه موضوع چې موږ ولې په دې مرض اخته کیږو، افغانستان یو سنتي مملکت ده، زیات ارزش لري، د دوی لباس جامه چې دوی اغوندي په کور کې یا بیرون، د غوډي دغه لباس یا جامه سبب دي کیږي چې دوی مار جذب نسی کړای، وخت مار شو جذب نسو، دوی ویټامین دي نسی اخسي، ویټامین دي چې په وجود کې نه و، کلسیم اصلا جذبېږي نه، د کلسیم د جذبېدو لپاره د مار وړانګې ضرورت دي. دوی کولای شي چې په کور کې حویلې ولري، په حویلې کې کولای شي خپل لاسونه یا خپې د زیتون په غوړې غوړ کې او فقط 15 دقیقې یا 10 دقیقې مار ورکی دی ورځې، خځه حتی بیرون چې وځي هم کولای شي خپل لاسونه او خپې مار ته ورکی، اندوی کولای دوه ډیسکشنه پلاس کوي، بس کولای شي خپل هم فقط بند لاس یا بند پخو هم مار ته ورکړي او چلوګری وکړي دی حالت.
ډاکټر فریده وایي د هډوکو په نرمۍ اخته مریضان په پیل کې لګ لګ دردونه لري، خو د وخت په تیریدو سره دا دردونه ډیریږي او کله چې دا ناروغي ډیره شي په دل ویدلو هم د هډوکو د ماتیدلو امکان ډیریږي.
په شروع کې دردونه له مفاصلو شروع کیږي، له وړو وړو مفاصلو نه لکه بندونه د ګوتو، بند لاس، کرا کرا غټو مفاصلو ته ورځي، او بل اخره په یو عادي حرکت باندې که خپل یو خپه لږ زره کګه هم کیږي، سبب د ماتیدو د هډوکو کیږي، ولو که په یو دخل لري خبر ده چې چیرته ولویږي.